Radio.
احمد شیبریم سهار مو نیک مرغ. په دې خبری مجله کې د طالبانو د ویان سرګندونی لرو چې د ملګرو ملتو د دې غوښتنې هرکلی کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوي پیسې ورپریږدي.
استقبال میکنیم از خواستانها که از امریکا خواست پول افغانستان را رها کنه.
افغانستان بانک د پیسو د ماشینونو د بیا فعالیدو ژمنه کوي.
هغه سهولتونه چې ایټیم ماشینونه بیرته فعالیدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډیر مثبت رول لري.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په بشري برخه کې له افغانستان سره د مرستو او افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د کمیدو موضوعات څېړل شوي دي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د پختي حاصلات سږ کال ښه شوي دي.
سلات خوشه ده پنبه کړی ده خو نرخ نسته سږ کال ډیر ارزانه سوی ده. پر اوس کال په 300 سږ کال 500 شپږ سو.
تر هر څه مخکې خبرونه طالبان وای اشخابات ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه مساعده ده. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پوز پر وی اډې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ومانه او روسیا وای د امنیتي زمانونو تونو په برخه کې نوره لویدیستا حوصله نه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی خبري ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي رډو ته وویل د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له کابل څخه اشخابات ته تللی پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخو کې ګټوري خبري کړې چې د په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
امارات اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز
د افغانستان اسلامی امارات ژمنه شوه چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه مساعده ده او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همداراز پر لارو چارو یې هم بحث سوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ پر ټویټر لیکلی وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې له خپل افغانسیال شیر محمد عباس تنگزی سره په کتنه کې ویلي وو چې هیواد یې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټاپي د رغونې کار د سرژني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانستل شوې خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډیدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د سرحد پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. شاغل رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل د اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کشه چې د بریتانیا له استعماره پاتې ویشته د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړ. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې وه ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. نوموړي ویلي وو چې دا ناسم اقدام او له قانون سره په تضاد کې کار دی. له 19 کلو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي رډو ته وویل چې افغان لوبغاړي د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالیو ته سفر وکړي څو ورځو له په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغان د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د راروانې سیشن بی پورس له پاپوا نیوګینی سره وي، دوهمه د جنوري په 6مه له پاکستان او دریمه به د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره وي. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملی مسؤلیت پاکستانی طالبانو ومنه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. بیان زیاتوي چې د برید پر مهال پوځیانو هم ځوابي ډسې وکړې، خو وایي معلومه نه ده چې برید کوونکو ته به تلفات اوښتي وي که نه. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر ټویټر په هغه بیان کې چې د دې برید پړی منلې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په یوه جلا بیان کې په میرانشاه سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پي خپلو حملو ته په پاکستان کې زور ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبری کانفرانس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی ځواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په سرحد کې لسکونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنگتن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنگتن او متحدانو د امنیتي ضمانتونو په اړه د روسیې دا غوښتنه چې ناټو دې د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړې ده، او د اوکراین په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. متحد ایالاتونو له اوکراین سره له هغه سایبري برید څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هاکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د دې برید خبر لومړی پرون سهار د اوکراین د پوهنې او علومو وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. وروسته کیف وویل دې سایبري برید چې د جنوري د 14 او 14 ترمنځ شپه کې وشو، د هیڅ و دولتي ویبسایټ محتویات نه دي بدل کړي او هیڅ ډول شخصي معلومات هم نه دي افشا شوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تیر شپه ناوخته په یو بیان کې وویل د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې داسې نقشې نشانې په لاس ورغلي چې شی په دې برید کې د روسیې د ځانګړو خدماتو له ادارو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس درلود. دا برید داسې مهال کېږي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکو کې کړکیچ تر بل هر وخت اوس زیات شوی، او په دې ترڅ کې روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیری او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. دا سجی رادو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادۍ رو خبره په لبیدیس کې تاوده شوې ده، د طالبان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتیرش د پنشنبی پروزویل چې افغانستان اقتصادي سقوط ته نشته او نړیوال باید دا هیواد د پیسو د استولو لپاره وښخوري. د موضوع جزئیات احمد تکل پورا پورک.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د لډيري مدیر رئیس د طالبانو غوښتنه هم و.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غوښتنه پر ځای ده، او موږ د دې وړاندیز هرکلی کوو چې له امریکا څخه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې، او دا ښیي چې ملګري ملتونه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریځ ملاتړ کوي.
ښاغلی ګوتیرش وړمه ورځ د مرغومې په 23 په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو له مخې ازادې شي، او زیاته یې کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالي مرستې پرېښودل شي، څو د ملکي مامورینو تنخواګانې اجرا شي، او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې پر روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودیږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکګروورټي ورمو ورځ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د بشري ناورین مخاونې سي. لبلې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومې په څلورویشتمه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټوټر خپور شو، ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسیدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو له امریکا غوښتي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه ومني چې کنګل شوي پیسې افغانستان ته ورپریږدي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد اسری زیرمی کنګل کړي. بل لور ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. د لبیدیز ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي. مرستندوی ادارې او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمایي استوګن به روان شمه لا اټکلونو سره سم له لوټي سره مخامخ شي. یو بل اقتصادي موضوع، د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک دغه پریکړه کړې وکړ چې وای په بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټی ایم ماشینونو لولوري د پیسو د استلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک که څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو له ټولنې او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د سراپۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک دغه شان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په 15 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمد زای او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کوم پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سہولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډیر مثبت رول لري. او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل سول نو دوی لیست نیول ساته چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټی ایم یا اوتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیول وروسته په 15 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریشی په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو آزادولو لپاره د لارو په لټه کې شي چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړیوالو ورځپاڼو او چاپی خبرونو پاڼې راړوم. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتونو د 15 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي، سودغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې له لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په نړیوالو مرستو ولاړ و، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته د یو مقاماتې دو په درشل کې دی. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بل برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوي دي چې خپل ماشومان وپلوري. یوه مسله چې د ورځپاڼې توجه یې جلب کړې ده هغه د قندیګل کیسه ده چې د لس کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلی ده. د دې نجلۍ مور ویلي دي چې پرته له دې چې د دې میړه څه ورته ووایي، قندیګل یې د پیسو په بدل کې یوه سړي ته په نامه کړه او وی ویل چې په دې ډول غواړم د خپل نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د برېښنا مسله راخستې ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان 80% وارداتي برېښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کېږي چې تخنیکي ستونزه ده. خبرونه د برېښنا شرکت د پخواني اجرایي رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1600 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خدای هواد یوازې د 22% اړتیا د تولید صرفیت لري او نور برېښنا له څلورو گاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې برېښنا شرکت د ملګرو ملتونو له ماموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د برېښنا د درې میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي دا سشکاري چې برېښنا شرکت د پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداري ورکړه. د تیرونی ازبکستان او تاجکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې د بیرته افغانستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې د افغانستان 40 الوتکې او هلیکوپټر ورسره تر دې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. ډیپلوماټ د جنو کتونکو په وینا لیکي چې د ازبکستان د برېښنا د صادراتو کمیدل د مولوي یعقوب له خبرو سره تړاو لري، خو د خبرونې په وینا ظاهرا داسې ښکاري چې ازبکستان او تاجکستان غواړي چې د طالبانو له رژیم سره یو ډول تفاهم وکړي ځکه چې د طالبانو حکومت برېښنا ته اړتیا لري او دا دوه هیوادونه پیسو ته حتی که دا پیسې په ځنډ هم ور وسپارل شي. دا سدی رډو سارانی خبری مجله په منځني سپد 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې سش کال د پنبه زیات کشتونه شوي خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه لري. کروندګر وای کدا پنبه یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نشي مجبور کیږي چې بیا کوکنارو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وای ل کروندګرو سره د همکاري او بدیل معیشت پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په کندهار کې سش کال ډېر پنبه کرل سوي خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبه یو کشتګر عنایت الله پر خپل ځمکه لکلون رئیسی پنبه کوي. د وایي تیر کال یې ل خپلې ډېر لسچری بزمکې څخه شپږ بش خوروار پنبه ټوله کړي او په شکه قیامت یې پیرلې ده، خو سش کال یې په حاصل او به یې کموالی راغلی.
در تاریخ دا ډېر مشخل په جه خوشاله تقریبا د جسد څلور ګټه اخسر کیږي. اوله کدا کال یې ځنی جوړیږي زین تزي دوم کنجوره ځنی جوړیږي دریم دا غوړی ځنی جوړیر چې موږ تاسو د جلال آباد مزار او داخلي کرما وسالند خپل راوړی ځی خورم او څلرم تنه څه خلک وای چې د جس صابون جوړیږي. د تاریخو کار خواسان دي خو ګټه نه معلومه ده، د جګ ګټه معلومه ده. په پروش کال ما کړل تقریبا 15 خورواره پمبه ما ځنی را واخ درې ځایم کړل و شش کال ملر ځای وکړل د پیسو د نستی د وجې مې وکړ خو بیا ما شش کال پروش کال په خدای شي را کړو. تاریخ مې ځکه ولاړی نه کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کربندګر وایي په سیمه کې اوبلج دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایې سي موږ دغه کښته دوام وکړو، که نه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې چې د مخه په اته سوه نرخ اوس په 1500 اویاو اچاکې دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که یې نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریخ بله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي. اوبه مو نسل نه د باران دسته نه د باوړۍ دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته سږ کال. ډېر ارزانه سوې ده، پر اوس کال په 1500 سږ کال 1500 1600.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 1500 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 څخه تر 1500 جریب هکتاره پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي، چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانی څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیمت دي. خلکو وضعیت ډېر مخه کړی ده، شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 1500 هکتاره پورې ورسیږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مانی وایي د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې روسیه د اوکراین د اشغال لپاره د یوې پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویلي دي چې ماسکو لا له مخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي څو دا عملیات ترسره کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم څرګندونې کړې دي. د موضوع جزئیات احمد تکل پورا پور کړي.
د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حملې لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ دقیق معلومات لرو چې شي روسیا لاله مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شي چې دوی د خپل فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي، څو هغه کار پیل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګني د دوی پر خپل کسانو، یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي، برید سوی چې دا هڅې یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې محل علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د لنډو خبرونو وخت را ورسید. دا هم لنډ خبرونه. د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد پرو ناوخته ازادي رډو ته وویل چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د کابل څخه اشخابات ته تللی پلاوي د ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیلو برخو په تیر په اقتصادي برخه کې ګټوري خبري کړې. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر وای چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د سرحد پر 2400 کیلومتر اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. له 19 کلو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي رډو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبو ته شچمتوالی نیولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملي مسؤلیت پاکستاني طالبان ومنه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي دی چې دا برید پرون سهار وختي په بن ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګیل اوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل ماسکو د